هم د ریشانی اغوستي خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
د منی مایک درته و مو ورځ لرو خطر غي وړاندې لند خبرونه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارنن سهار بیرته پرانیستل شوې ده. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پانی د خبر لیکلي د ولې دی چې د توپانونو له درېدو سره د لوی لار بیرته پرانیستل شوې ده چې کوچني موټر په تګ راتګ کولی شي، خو بارونکي موټر له شمال څخه یوازې جنوب ته پرې تللی شي. دا لار پرون تړل شوې وه. د طالبانو حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه نوی فرمان صادر کړی. له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید لی صرافی جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو پیسې تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د دې پریکړې هدف دا ده چې په هیواد کې صرافی او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې خوالی راشي. د هم ویلي دي چې د فرمان تطبیق به دوی د دې جوړ کړي چې په هیواد کې پر صرافی خو کنټرول ولري. او ټاکل شوی ده چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو نن خبرې یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي. فرانس پرېس خبري جانس د مصر رسنیو پر اساس راپور ورکړی دی او ویلي دي چې خبر روسه له هغه بیا پیل کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته شنه اشاره و خوده. په خبر کې راغلی دی چې مصر، قاهره په وخني سره مصر، قطر او د اسرائیل نږدې متحد امریکا چې حماس تروریستي ډله ګڼي د اوربند هڅې کړې وي خو پایلې نه درلودې.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیری ونی له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو اربیا ودوم ورځی کوربه. دا ونی خبري کې چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د مریض برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټر مهم خبروم چې هم په ځمکه ځغلی او هم له ځمکه هوا ته لوچي. د خلیفہ دین محمد په ورستۍ او څرګندونو د مفتي شاکر رد او نیوکو نه هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنديانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا لا افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې صفه د مسکو او کندهار لبریدونو ورسته ترکانو یو سل وڅل وخت کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولې. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړای چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري، یو تعهد لري. دغسې د سیمې هېوادونه هم له طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو له خپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د ښځو د سنگسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشور هایی که در قدرت دستیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تعهد نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگویند، نه آن چی که لابی های این گروه میگویند.
له دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وایي ګلبدین حکمتیار ته مبل پور ورکړي ځکه لومړی پوری لانجمنو. د حکمتیار زوی وایي غلي کینی څو کسان مخبل سری او زور غږوي.
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار د انجنونو د تعلیم د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په 1,16,000,000 ډالرو حج ته روان د افغانانو 13,000 کسیز کاروان راتلونکي میاشت به یې دوه شرکتونه د لیګ لړۍ پیل کړي. هر حاجي به د سفر 272,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده دا په ډېره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې ده.
او په دوبۍ کې د ماشومانو پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په 600,000,000 درهمه عرب ماشومانو ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستړي مشئ. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې رد کړي، خو د امریکا مخکښ سناتور لینډسي ګراهم تیره اونۍ په یوه بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار واوسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډېره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوملاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. له یو پلوه داعش، طالبان او القاعده له یو بل سره ایدیالوژیکي او فکري اړیکې لري او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
خو روسیا چې په مسکو کې د داعش برید یې لسلو زیات کسان وژلي او لامدې زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیې هم په دیرش ښارونو کې لږ تر لږه 1,30 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیماً د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکاري چاپريال لري یا یو تعهد لري. دغه سي د سیمه هوادونه هم له طالبانو نه د ورته یو همکاري یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بل خدایش چې تیر و نه یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګه ماش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل. پاړی د طالبانو ویان زبیالله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
گرچی دے طالبان حکومت دا خبر پزلو کڑائی چی منگ ہیچ چاہتا اجازہ نور کوئی چی دے افغانستان دے خاورنا پنور ہوا دونو باندے بریدو کی، لیکن دے دغ طرح گرو ڈالوشتون پا افغانستان کی دا یہ واقعیت دے او دا دے سیم دے پارا او دے نور نڑے دے پارا دے اندیخنے یو خبر دے چی اس وقت کے غربی وادنا پر نحو دینها دغا طرح گری ڈالے چی کم پا افغانستان کی دی دی دوی تعلقات یا بلا سر دا چاری او کی دیشی چی اروس تا کلا چی دغا قضیہ پو کلی تو گو چیلل شی دی دی نتائش با برسیرشی.
او کسام طالبان ول خپل ګړ مدبوتی چینلونو تیر ونی پرده پر واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بل اخرت ایت کړ چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړه برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تیر حکومت ورکړه. د طالبان ویان زبی الله مجاهد له پراخو خبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې وروستیو کې ښاغلی حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر د هغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غزوی لاستو ګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلې او طالبان یې تورن کړي دي چې داسې کسانې ګمارلې چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د ښاغلي حکمتیار د پاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغه سي او حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بیرته په ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې ښاغلی حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سږکال هم له افغانستان نه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا $1,140,000,000 لګښتونه به په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر $3,815 یا $2,200 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی. خو په دغه سفر کې بل شیعه حاجانو څخه د سړی سر $50 زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وسته
د ډالرو سره چې محاسبه کیږي کله جیږي کله ټټیږي خو دا د نن نرخ به درته ووایي د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي تحویلیږي بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام ممانعت نشته ده دا به په بینکونو کې جمع کوي چې د دې معادل دوه لکه اووه اویا زره شپږ افغانۍ او څلور اویا پوله کیږي
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی
افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډیر زره کسان یو سل شپاړس میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي سږ کال به په افغانستان کې تقریبا څلرویشت میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبۃ الله سرګندونی تر خپل واک لاندې درسنۍ ول مخپانو ایسته کړی چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه یې پارولیو طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبۃ الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوالې ټولنې ته ګواښ کړو چې شل کال نور هم ورته جګړې ته آماده دي اغه ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه د خزو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي دا د په وینا د خزي حق نشي کېدای بلکې ګواخي کړي چې دوی به په بدلمنې تورنې خزي سنگساري او په وینا د خدای حکم پر تطبیقي
مرد الله حدود نه تیزو دا به توای چې دا د سودو د حقوق پایمال کې د دې څه په ډبر ولې سبب مرد جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر سودي په ډبر باندې مولو نه جب کوو بیا سبب مرد الله حدود نه تیزو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر جهل یو بستا مقابله روان دی هم د انسانیت نجات تاوګری زه هم د انسانیت نجات تاوګری
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې د وویل چې دوی په کابل کې نه تنقیدي او مېرمنې به په عام محضر کې سنگساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګ د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کېدای شي د داعش په څیر باندې سیمي او نړۍ ته په عملی خطر باندې بدل شي
د ملاحبۃ الله په دغه سرګندونو نه یوازې افغان سیاسيونو په ملګر ملتونو کې د افغانستان اوسنی استاذ نصیر فائق او د ملي امنیت په خواني مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوی غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګر ملتونو هم اندېښنه خودلی او زیاته کړې ده چې دغه سرګندونو خونسرد کړی دي
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان دابی میکنند با شنیدن این پیام ملاحبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند طالبان چیزی هستند که ملاحبت الله میگوید نه اون چی که لابی های این گروه میگویند
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی
حضرت د دې د دې یاد کړم چې یو حقوق ځان یعنی چی
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساخته اند پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می دهد اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشته اند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون یې هم د متحده عربي اماراتو له اوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري، خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تېره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستاني پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستاني پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرښه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوي له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړی. ښاغلي نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې ان شاء الله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. دغو پنډیانو ویلي پخوا به د کرښې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خبر د مزدورکارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې 600 پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنده باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړی وه، مور نیکونو کړی وه او پلار هم کړی وه او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولي دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیر اونۍ د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم دغه افغان شاعر څرګندونو پراخ غبرګونونه راوپارول چې نوموړي پنجشیر د ایران لرې پرته سیمه او آیت الله علي خامنهي د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بلل و. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیر اونۍ د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړې ورځې لمانځلو په مناسبت تهران کې جوړه شوې وه. د بارور د څرګندونو په حق له په ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر دري ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو تونلار یو مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیرونی د ټولنیز رسنیو بحثونه تر ډیره کابل کې د طالبانو د مرشد او دینی عالم خلیفہ دین محمد پر رد کې د مفتی منیر شاکر په سرګندونو هم راټول. خلیفہ دین محمد چې وخت نا وخت ځینې سرګندونې نیوکه پاره‌ای تیرونی بیا یو بیان خپور شوی و چې د دینی حلقات او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفہ دین محمد داونی د ایمان د حلاوت او لخذ نه د خزي د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریه ورکړي چې په اړه د کوزی پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر د طالبانو په حکومت توند نیوکه کړي. هغه ویلی نه پوهیږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خبرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتم چې نام خلیفہ صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندي ولې نه لګي. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغه خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کی چکل چاہتا حلاوت اچ عبادت باندھی چھوک مین شی بیا پاغ باندھی پوی خو سلاوڑی
بلخوا په پاکستان کې د یو ملای امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکې د جنسي تیری پیخي یو بار بیا د غیوات کې تو د بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملای امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهی صحابه غړی هم یاد شوی. پاړی پولیس ویلی نو موړی پر ماشوم د جنسی تیری په محل لاس په لاس نیولای دی. او تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې د فرا د بالا بلوک د خلکو اعتراض هم د باسونو د سر ټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلی و. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلی و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلی و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو ویشتلي. دوی نیوکه کړې چې د طالبانو ولسوالې د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي خو نه دی ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپل کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. دا الوتونکي موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلخت وړتیا لري او یوازې دوه دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. آسترالوی او برټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکي او قلوله کیدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکي تخته جوړه کړي. دا مریضه تخته کولی شي د لمر یو لسلنه رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدي چې له څو کلونو کارونې وروسته یې د برېښنا د تولید توان کمېده. خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابتې شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې خو په السلواډور کې بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې دوه ځایي خلک هم وژلي وو. نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قولي اردو ورسولي. د السلواډور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي. د بداسې حال کې د چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي آسترالوي ټیموټي ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په اکسپانه شکایت کړی چې شهري نو کې جمعه ته دراوته پر مهال غلو موبایل ترې اخیسته. هغه د غلو د نیولو او خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.